سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم پیل په خبرونو باندې کوو. بی پولی خبریالانو ویلي د طالبانو حکومت تیرې یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قمندانې په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې کړي. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالي کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای باندې برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قمندانې ور وواژه. مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی دی. د هغه په خبره چې د داعش دغو کسانو په کابل کې په خانقاو او په جماعتونو کې په بریدونو کې لاس درلود. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د خوړو امکانات برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشري میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي دي. تاجکستاني چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. تاجکستان چارواکو ویلي زویرف رجبوف او خورسند مازاروف هغه مال په ځانګړو عملیاتو کې لمینځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه وراستول شوي خو دوی ترې ډډه کړې ده. ازادي رادیو ته غواګیست. د اکشن بیورز رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګیدل چې د دې اور د مړکولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه یې د بیرته اور لګیدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې دي. تر دې مخکې په کونړ او نورستان کې هم په ځنګلي سیمو کې اور لګیدلی چې د راپورونو په اساس تر اوسه هم په ځینو سیمو کې دغه اور روان دی. او نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو. دغه واده د افغانستان د منحل شوي ولسی جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب په نوښت باندې ترسره شو. په کې اویا بېوزله جوړو ته د واده مراسم نیول شوي وو. د سیلاب د خیریه بنسټ لخوا تر دې مخکې په کندهار او ځینو نورو لوی ښارونو کې هم هغو بېوزلو ځوانانو ته چې د واده لګښتونه نه شوه پوره کولی د واده ډله ییز مراسم نیول شوي وو. ازادي رادیو ته غواګیست. ور بشو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو ته غواګیست رازو د پروګرام د معرفي برخې ته. طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګ درې تنه وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي طالبانو تېر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. د رسنیو فعالان څه وایي؟
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
پرون د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی.
تېره شپه د اور لګېدلی وه. همدغه ځوانانو اور کابو کړه او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
د ترینکوټ په یو لری پرته کلی کې د یو معلم په نوښت باندې یو سیمه ایز مکتب جوړ شوی چې سلګونه ماشومانو ته چې اویا انجونې دي د در زمینه برابره شوي.
بدبختانه په دې ټوله کریا کې موږ لوستې کړی نه د کریا خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږی است. رازو اول مطلب ته که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اویا نور په بخښنې سره اول لسنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بل هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي، خو اخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې هم ادعا کړي چې په پنجشیر، حصارک ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ، چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوي. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی، ادعا کړې چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستي عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبانو فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی ترمنځ څه کوم اختلافات دي، د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوا یې په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. بی پولی خبریالانو رپورت ورکړی چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې دولس خبریالان نیول شوي او زندانی شوي دي. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی لا درکده، خو طالبان وایي د نیول شوي خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. د اړه پام کړی یو رپورت
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بی پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، وروستۍ یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او زندانی شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډیری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته
ولی توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
په داسې حال کې چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي، د دې ټولنې ولایتي مرسیال عبدالحنان محمدی لا درکه دی. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي، هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داول حیثیلې سیمې لا درکه شوی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېښنی وړ بولی.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به حل لارې پیدا کولې هغه فعال نشي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هغه یو شمېر خبریالان وایي طالبان هیڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپلو ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حکومت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلی دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1392 کال کې توشیح شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې د کمیسیون له څارنې او اجازې پرته هیڅ یو خبریال ونیسي یا هم قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ولیږي.
و هم اوریدل چې د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي 12 خبریالان تېر یوه میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په همدې مورد مو د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر ښاغلي ضیا بومیا سره خبرې کړي دي د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په ارتباط او دا چې څه به کېږي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري قند کړي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شی خپاره نه کاندي. د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري هغه د هغو د محدودولو او تر فشارونو باندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ اتمن څارلي دي، فکر کوي پرونې بدلې شوي دي، آیا د دوی په خوښې شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خو سانسوري وکړي له ویرې نه. فیچر رپورټینګ، تحقیق رپورټینګ، تحلیل تبصره در ټول له منځه تللي او که تحلیل تبصره هم کېږي له هغه انګلنه کېږي چې هغه کې د طالبانو منافع خوندي ساتل شوي یا هغه حمایت شوي. خبرونه ټول هغه څنګه سورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خپرېږي، دغه ټول عوامل د همدغه شي ته د رامحدودولو په خاطر دي. تاسو وګورئ بس تقریبا له هغې ورځې چې دوی راغلي دي
ښاغلی بومیا، زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې طالبانو یو کمیسیون چې پخوا مو فکر کوم د همغه کار ته ادامه ورکړې د سرغړونو په نوم یو کمیسیون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسیون سم فعال نه دی، یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کېږي د نظامي کسانو لخوا بیا ول ټکول کېږي یا بندیان کېږي؟
د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې ویلي چې موږ دغه د تخطې کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د ادارې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوق دانانو د شبکې د اتحادیې او همدارنګه د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي، دا غړي وو او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي، لکه بشري حقونو کمیشن نشته لغوه کړی دی، ښځو د فعالینو کمیشن نشته.
زیا بومیاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خبرې کولې، په تیره بیا د خبریالانو او رسنیزو فعالیتونو په ارتباط.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د اکشن بي ورځ رئیس د خوست قلندر لوسوالي په غرونو کې اور لګیدلای چې د دې اور د مرکولو لپاره د اړوند ادارو او ځای چارواکو له خوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی، خو د 10 کروڑ څخه د بیرته اور لګیدو امکان موجود دی. ځای خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزه او نخترو په ګډون ډیری ونې سوځېدلې. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤلینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور د طلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلاند وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هېڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړه او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلي اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست به زور نه راکاتر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر نه، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبې ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست کې لګېدلی و بارون سهار 8:30 بجې ولګېده، چې ماښام ناوخته 10:30 بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورېخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د سیستم تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د آزادو سیالیو لوبغاړی ولی هوتک دوه اونۍ وروسته له روسي سیال سره لوبه کوي. هغه د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال وویل له اوږد ځنډ او سختو تمرینات وروسته د دې لوبې لپاره چمتو شوی. ښاغلی هوتک وایي لوبه په روسیا کې د فری فایټ په معتبر سازمان MMA کې له روسي سیال سره ده. نوموړی وایي کیدونکې لوبه د رواني میلادي میاشتې په 24 نیټه ده.
ولی هوتک په نږدې راتلونکو کې د نورو سیالیو خبر هم ورکړه. وی ویل سره له دې چې د زیاتو لوبو کول په فزیکي لحاظ ښه پایله نشي ورکولی، خو د ده په وینا ولس ته باید خوشحالي راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیلېږي. د فدراسیون په وینا افغان لوبغاړي د آسیا د ملتونو جام لپاره د لار موندنې وروستۍ سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له هند سره په لوبه کې 1-2 ماتې وخوړه او له دې ماتې سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغانستان د آسیا د ملتونو جام لپاره د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړی، خو کله کمبودیانو لوبه وګټي د امتیازونو په جدول کې به څه مخکې لاړ شي. او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې له آسټرالیا له 2 ماتو وروسته 3 شل اوریزه نړیواله لوبه وګټله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې اونۍ وړاندې د سریلانکا په کوربتو پیل شوې وې، 13 ورځې د آسټرالیا په مات سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې آسټرالیا سریلانکا ته په 16 اوورونو کې 120 د منډو هدف وټاکه او سریلانکا د 4 وکټو په درلودو سره دغه هدف په وروستي اوور کې پوره او لوبه یې وګټله. آسټرالیا له دې وړاندې له سریلانکا سره د 16 اوریزو لوبلړۍ 2 لوبې ګټلې وې، خو وروستۍ لوبه یې بیا وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړې ده. دغه سلګونه ماشومان د زده کړې یو معلم برابره کړې. 4 ورځې په خپل 40 کیلومتره مزل کوي او 212 زده کوونکو ته چې په 4 ټولګیو کې درس وایي او 10 نجونې دي تعلیم ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګان یو مفصل راپور ته.
لکه څنګه چې د رونا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په چارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې توري او تنګي زړی کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 50 زره نفر پورې په حدودو کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د 0 امکاناتو څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوڅي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یو کرایي کور کې جوړ شوی، په 4 ټولګیو کې 200 ماشومان چې 10 نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د جې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د جې ښوونځي د ستونزو په اړه وویل.
دغه کور تقریبا 4 وټاک لري. دا 4 وټاک بدون د بشنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه څه نه دي منظم چې موږ د ماشومان د سبق وای داسې وایو. نو موږ دغه 4 استادانو دغه امکانات دي شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړل چې موږ راولاړ شولو کلام کتابچه تخته څه داوال وکړو تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شپه بنا ته ښوونځي ته فارغ راځو. موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږو، چې موږ ته موږ تر شي راکې. موږ چې ډېر کسان په دغه ځکه ناسي، موږ په دغه موږ ته خیمه راکې. موږ دولت ته دا غواړو چې موږ ته خیمه راکې، موږ سره تا راکې.
زه بلې څو سیدون کې انو مې امان لا دي تخته و دلې مکتب وای نه کلام لري نه کتابچه لري نه تخته لري نه بستې لري. یو سامنے پاره کې 200 نفر وبچي نه شنه پر روز نشان پر فورانی وځي پر شخصه
نومي واسه د بلتی کلی وسیدن کما مې دا دولت صدا غوښتل چې موږ مکتب ور رسمي کې کتابچو کلمانو دا شی نه لرو دا غږی راکه او نور
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې و کوچنی هڅه پیل شوی خو زیاتوي چې دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپل شخصي مزکه ورکړي د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوی حق نماز ادی راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي خو پاتې 20% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کاو کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم و اوریدنړي هر ځای کې چې استي ورب شو غزنی ته په غزنی کې د شفیقی په نوم یو کونډه میرمن خپل اولادونو ته لتیر یو کال درواغ وایي د شفیقی خاوند کال وړاندې په غزنی کې د یو 14 پر مهال وژل شوی خود شاوخوا کال پتیر دو سره لا هم شفیقه خپل دروي اولادونو ته داډ ورکوي چې پلاری ژوند دی او نن سبا کور ته روان دي دا د خپل ماشومانو د تیرې ستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبري کوي او کور ته دراتلو غوښتنه ورڅخه کوي په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه یو مفصل راپور ته
پس خپل په دوه یم سریان یم چې سری په ټوام خور دي چې په خوې په ټوام په تند دي چې په تنه په ټوام په ناس وږي هم بیا ریان یم چې زه څاو کوم خلاص له خپل ځوان د بازار کړیم له خپل ځوان د بازار بیا
شاوخوا تیش کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکي او د درې اولادونو مور ده دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو لبیری له خپل کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څکانی وکړي د شفیقه خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقه ته یې درې واړه اولاد نور پاتسول خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپل اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی شفیقه د خپل ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپل اولادونو ته د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي
خبره نه وم چې دی به بیرته مازدیګر ته په سرو وینو کې راوړي دغه کالي مې پرې ولي دغه الیکام پرې خطا کوم چې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زه ورته هم چې دغه وینې کالي مې دغه ولي دی زنګ یې والی وسي زه درځمه کالي مې راته پرې منځه یوای زړوي نو هغه خاطر مې دا کالي دلته ورته زړولي چې دا کوشنیان پرې قراروم
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي
پلامو به نظر پلامو به دی کورت په خوشحالی کې مستی یا مون چای په قرار خوړلې په خوشحالی یا مون ډوړې په خوشحالی خوړلې که چای خورم لا وښ کو سره خور ک ډوړې خورم لا وښ کو سره خور کای تا ګورم مون دا وښ کو سره
شفیقه اوس له خپل اولادونو سره یو ځای کندوالیه ته په ورته نړیدلې کور کې ژوند کوي دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسولیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي خو د ورځې له 1.5 تر 2 افغانۍ ګټي
ټول ورځ یې د کالي منځم دی او د بل د کور یې خټ کومه یا د ستنې کار کومه په دغه مې گزاره ده نو راته داسې څه شی نه لرم دغه کوټې چې هغه سې راکړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځای را دغه کوچنی زوی مې د ګوټونه رنګه یې دی او په ګوټو رنګ سره ناست دی
شفیقه د طالبانو له حکومت نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې
کومکونه سده په جماعت کې نوم څو کور کې بیا نوم ونیسي او کچاره کړی کني ولکه اوس په دغه جماعتو کې نوم انیسي خو د کلم لا او د کلمې سره ټاکلې دی هغه لا خپل ورته را مختکی مس خپل را مختکی د غسمو خار غریبانه نه تپاتي ولکه مشای په ستر کول دی
شفیکا که څه هم د خپل وجل سوی خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تیروي خو څرګندنه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازی